سلامونه او درنخت د ازادي رادیو په دې نیم ساعت خبری مجله کې مو زه امید زهیر مل هرکلای کوم. په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. لمړی لن خبرونه واوري. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي په سیاسي چارو کې د دې وزارت موقت مرستیال وزیر جان باس روان او نه قطر او پاکستان د په سفر کې د افغانستان په اړه له بیلابیلو چارواکو سره خبرې کوي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې لیکلي ښاغلی بس به د اپریل له 26 تر 30 د قطر او پاکستان په سفر وي. خبر پاڼه کې زیاته شوي مرستیال وزیر به د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې هیواد لوړ پوړو چارواکو او نورو هیوادونو له ډیپلوماټیکو ماموریتونو سره د افغانستان د ملاتړ او په سیمه کې د ګډو امنیتي ګټو په اړه خبرې وکړي. په خبر پاڼه کې د راغلیو معلوماتو پر بنسټ جان بس به اسلام آباد ته په سفر کې د پاکستان له لوړ پوړو چارواکو سره د متحده ایالاتو او پاکستان په یو لوړ سیمه ایزو او دوه اړخیزو مسایلو هم بحثونه ولري. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د اروپایي ټولنې له دوو چارواکو سره د کتنې پر مهال د زده کړو په ډګر په تیره د نجونو د تعلیم او همداراز د مور او ماشوم د روغتیا په برخو کې له افغانستان سره د مرستو غوښتنه کړې. د دې کتنې جزئیات د پخوانی جمهور رئیس پر اکسپانډ اخبار شوي دي. خبر پاڼه کې زیاته شوې ده چې ښاغلي کرزی د اروپایي کمیسیون د آسیا او منځني ختیځ د څانګې له مشر پیټرس او سوبس او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له شارلز دافیری رافیلا یودویچ سره په کتنه کې دا څرګندونې کړې دي. په بیان کې راغلي چې اغلی کزی پر کتنه کې افغانستان سره د روپیه ټولې د مرستو مننه هم کړې ده. د نجونو په تعلیم او لوړو زده کړو او د خوځو پر کار د طالبانو محدودیتونه هغه لوی سوند ده چې افغانستان د 2023 کال په اګست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته ورسره مخامخ دی. د افغانستان د ازادۍ جبهه وایي د رشپې په کابل کې د طالبانو په یوې پوستې عملیات کړي چې په پایله کې درې طالبان وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. د جبهې تېره شپه به یوه خبر پاڼه کې لیکلي دي دا عملیات یې د کابل د یولسمې ناحیې اړوند د خیرخانې قلعه نجارها سیمه کې کړي. د جبهې په دې عملیاتو کې د طالبانو حکومت د دوو نظامي موټرو د ویجاړۍ ادعا هم کړې. لا تر اوسه د طالبانو حکومت د کابل امنیه قوماندانۍ په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو وایي چې د منځني آسیا د هیوادونو لپاره اصلي ګواښ لا هم په افغانستان کې ډیره سخت دریځ ډلې دي. هغه شویګو پرون د اپریل په 26 په قزاقستان کې د شانګهای د همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د وینا پر مهال دا څرګندونه کړي. که څه هم د روسیې دفاع وزیر د دې ډلو نمونه یاد نه کړل خو په افغانستان کې د څو روسیو حملو پړه د عیش خراسان ډلې منلې ده. طالبان حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عمر خان متقی هم تیرونی یو وینا کې دا وکړه چې افغانستان لږ تر لږه درې هیوادونه په سیمه کې د داعش ډلې د فعالیت امکانات برابر کړي دي خو هغه هم د کوم ځانګړي هیواد دوم ونه خو. یو افغان ډاکټر بسم الله شیوامل ته د جرمني یو لستورو جایزو چې لیونارډو شوابر نومیږي ورکړل شوې ده. هغه د شیوامل چې جراح دی په خپل فیسبوک پاڼه د دې جایزې د اخیستو خبره کړې او هغه د افغانستان ټولې طبي کورنۍ او جراحانو ته ډالۍ کړې ده. ورته وخت کې د جرمني یو شمېر رسنیو هم لیکلي بسم الله شیوامل ته دا ډالۍ د هغه د علمي او څېړنیزو فعالیتونو له امله ورکړل شوې ده. د دې رسنیو په راپورونو کې د خبرو شویو معلوماتو پر بنسټ دا جایزه په جرمني کې یو له معتبرو ویاړونو شمېرل کېږي چې ډاکټر بسم الله شیوامل ته د جرمنی د جراحانو د ټولنې لخوا ورکړل شوې ده. نو د امریکا د دفاع وزیر وایي متحده ایالات اوکراین ته د شپږ میلیارد ډالر په لګښت د هوایی مدافع پاتریوت ډوله توغندي ورکوي. لوید آسټرین دا څرګندوي پرون د اوکراین د دفاع د تماس له ډلې سره د کتنې پر مهال کړې دي. لوید آسټرین زیاته کړه دا توغندي به د هوایی مدافع په هغه سیستم کې وکارول شي چې مخکې اوکراین ته سپارل شوي دي. آسټرین دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي د اوکراین د دفاع د تماس ډلې د غړو هیوادونو وغوښتل چې د روسیې د نورو توغندیو بریدونو د مخنیوي لپاره اوکراین ته د هوایی مدافع اړوند سیستمونه ورکړي. نن شنبه ده د څاوریا غوي اتمه او د اپریل 28 نیټه. په افغانستان کې د بشري حقوقو پر روان وضعیت بحث په ژنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د چارواکو په خبره د غونډه کې د افغانستان په اړه درې راپورونه د ارزونې لپاره وړاندې کیږي.
هیوادونه د دې درې سندونو په اساس د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت مطالعه کوي او د دوشنبې ورځې له غرمې وروسته به د ارزونې په غونډه کې هم خپل نظریات وړاندې کړي.
د غوی اتمه د مجاهدینو د بریا ورس پر باطل د حق بره ک د افغانستان د بدبختیو پیلامه.
اتم د ثور هم د افغانستان په تاریخ کې یو تور ورس ده. هغه په دې معنا ده چې بیا هم یو نظامی حرکت وشو دلته د خلکو کم رول لکه څنګه چې قوم د ثور کې نو په اتم د ثور کې نو.
خو شمیر نور وای دا هغه ورس وا چې افغانستان له بدبختیو وژغوره. او په کندهار کې د تسبو جوړونکو غوښتنه وای بازار کمرنګ شبه خوښتنه کوي چې د صنعت د ودې لپاره د ته ورته اسانتیاوي برابر شي.
واس کارون سره چټ چې داری خو هم بازار چستی هم په دې کارو بیا خلک مجبور دي.
نور مهم مطالب هم دروانی خبری مجله برخه ده ملتیا نو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو سلیر وی ساعت از موږ په پاڼه هم اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کوم زموږ درس ده په پام کې دا چې پروانه اونۍ کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د څلورم ځل لپاره په افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت ارزونه وکړي. په ژنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولي وای د نړۍ هیوادونو په دې غونډه کې د دې استازولۍ د ملګرو ملتونو د ادارو او د بشري حقوقو د ډلو لخوا د جوړو شویو راپورونو پر بنسټ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپلې سپارښتنې وړاندې کړي. غونډې داسې مهال جوړیږي چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو وړاندینې راپورونه ښیي چې دا هیواد د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو خوځ د وضعیت په برخه کې یو له بد وضعیت سره مخ دی.
ټاکل شوی چې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په یوه غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت ارزونه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا له رامنځته کېدو وروسته تر اوسه درې ځله مخکې هم د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت څیړنه او ارزونه شوې. د دې ادارې وروستۍ ارزونه په 2019 کال کې، دوهمه په 2014 کې او لومړۍ هغه په 2009 کال کې وه. هغه مهال به د ارزونې په غونډو کې د پخواني جمهوري نظام چارواکو او د ملي شورا غړو هم ګډون کاوه. په څلورمه ارزونه کې به چې د دوشنبه په ورځ په پام کې ده، په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د چارواکو په وینا درې راپورونه د ارزونې لپاره وړاندې شي. په ژنیو کې د افغانستان د استازولۍ مستشار او د بشري حقونو د برخې مسؤل محب الله طایب تیر مخام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د غونډې ته به درې سندونه د ارزونې لپاره وړاندې شي.
هیوادونه د دې درې سندونو په اساس د افغانستان د بشري حقونو وضعیت مطالعه کوي او د دوشنبه ورځې له غرمې وروسته به د ارزونې په غونډه کې هم خپل نظریات وړاندې کړي او هم به د افغانستان لپاره هغه سپارښتنې وکړي چې د خلکو د بشري حقونو د وضعیت له ښېګڼې سره مرسته وکړي.
په دې دریو سندونو کې لومړی په ژنیو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ لخوا چمتو شوی ملي راپور دی. دوهم سند د بشري حقونو شورا ته د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو معلومات دي او دریم سند د بشري حقونو د فعالو ډلو راپور دی چې وروستي دوه راپورونه به د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر یو ځای کوي. دا غونډه به د را روانې مې میاشتې تر لسمې نیټې پورې دوام وکړي. د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو وګړو بشري حقونه د اسلامي اصولو په چوکاټ کې خوندي دي، خو نړیوال دا نه مني او له طالبانو پرله پسې غوښتنې کوي او حتی فشارونه راوړي چې دوی د بشري حقونو نړیوال نورمونه ومني. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو ډیری پریکړې او پریکړه لیکونه د سپارښتنو بڼه لري او تطبیق یې الزامي نه دی، په داسې یو حالت کې به د بشري حقونو د شورا په راروانه غونډه کې د نړیوالو سپارښتنې څوک په طالبانو ومني؟ ښاغلی طیب وایي دا سمه ده چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د پریکړو په منلو مکلف نه دي، خو دی وایي دا سپارښتنې د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندنې څخه د نړیوالې ټولنې د انکار په بڼه د فشار د میکانیزمونو په توګه کار ورکولی شي. پر روانه اګوست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو درې کاله پوره کیږي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد، حتی هغوی چې د طالبانو دوستان بلل کیږي، د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د څارونکو په باور که په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د نجونو د تعلیم او لوړو زده کړو او د ښځو پر کار د محدودیتونو ستونزه حل نشي، دا امکان شته چې د طالبانو اسلامي امارات به تر راتلونکو ډیرو کلونو پورې له نړیوالې رسمیت پیژندنې څخه بې برخې پاتې شي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د راجستر شویو افغان کډوالو د استوګنې موده د دوه نورو میاشتو لپاره وغځوله. په پاکستان کې د دې ډلې افغان کډوالو شمیر شاوخوا 14 لکو ته رسیږي. په ورته وخت کې پاکستاني چارواکو د هم ویلي دي چې له دې هیواده د غیر قانوني افغان کډوالو د وستو لړۍ روانه ده. تفصیل احمد تکل واوري.
پاکستانی چارواکو په دې هیواد کې د رجستر شویو افغان کډوالو د استوګنې موده د نورو دو میاشتو په مخه وغځوله. په اسلام آباد کې د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال د راپور له مخې دا پریکړه پرون د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د فدرال کابینې په غونډه کې وشوه. د دې غونډې وروسته کابینې په یو بیان کې وویل چې د پی او آر اسنادو د لرونکو افغان کډوالو کارتونه د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د جون تر دیرشمې پورې تمدید شوي، خو په بیان کې دا هم راغلی دی چې دا کډوال د غیر قانوني کډوالو د ایستلو په وروستي پړاو کې له پاکستانه ایستل کیږي. د بیان له مخې دا پریکړه د ایالتونو او سرحدونو د وزارت د وړاندیز په اساس شوې ده. بیان زیاتوي چې د پی او آر کارتونو لرونکي افغان کډوال د پاکستان په ښوونځیو کې د شمولیت، د بانکي حسابونو د لرلو او نورو اسانتیاوو حق لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری د ارقامو له مخې اوس مهال په پاکستان کې شاوخوا 1.3 میلیون راجستر شوي افغان کډوال اوسیږي. د فدرال کابینې د بیان له مخې د پی او آر کارتونو د لرونکو افغان کډوالو ایستل به د هغو کډوالو د ایستلو د بهیر له بشپړېدو وروسته پیل شي چې د چارواکو په وینا په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. په بیان کې همداراز ویل شوي چې د افغانانو په ګډون د ناقانونه بهرنیو وګړو د ایستلو لومړی پړاو همدا اوس روان دی. په پاکستان کې یو شمیر ډیره افغان کډوالو ته پر پی او آر کارتونو سربیره د ای سی سی یا د افغانانو د پیژندپاڼې په نوم کارتونه هم ورکړل شوي وو. دا کارتونه په 2018 کال کې د افغانستان له پخواني حکومت سره د موافقې په اساس افغان کډوالو ته ویشل شوي وو. پاکستاني چارواکو مخکې ویلي وو چې د قانوني اسنادو د لرونکو افغانانو د ایستلو لړۍ به د اپریل په 15 پیل شي، خو تر اوسه چې پر دې مهلت 12 ورځې اوښتي چارواکو رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. او د کابینې په پرونی بیان کې هم د دې کارتونو د لرونکو افغان کډوالو یادونه نه ده شوې. د 2023 کال د اکتوبر په 3 د پاکستان سرپرست حکومت افغان کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې یعنی له 1 میاشتې لږ مهلت وټاکه چې له دې هېواده په خپله خوښه ووځي که نه په زور به وایستل شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری یا UNHCR پرون پر خپل ویبپاڼه په یو راپور کې وویل چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه تر پرونۍ ورځې پورې ټول 15,200 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو په بند کې د امریکایي وګړي رایان کوربت مدافع وکیلانو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د نوموړي د خلاصون لپاره هلې ځلې وکړي. ځینې امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د کوربت روحي او جسمي وضعیت ښه نه دی. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واوري.
د امریکایي وګړي رایان کوربت مدافع وکیلانو چې ویل کېږي له شاوخوا 2 کلونو راهیسې د طالبانو په بند کې دی، له ملګرو ملتونو غوښتي چې د نوموړي د خلاصون لپاره مرسته او مداخله وکړي. دغو وکیلانو د پنجشنبې په ورځ د شکنجې او د خپل سري توقیفونو د کاري ډلې په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ته د کوربت د خلاصون لپاره چې په ټوکې د 2022 کال اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د طالبانو په بند کې دی عاجله غوښتنلیکونه وسپارل. د سی بي اس خبري شبکې په ګډون ځینو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې په دې غوښتنو کې د 2 غیر امریکایي بندیانو شهادت ورکول شامل دی چې په دې وروستیو کې خوشي شوي او د کوربت د مخ په خرابیدونکي روحي او جسمي حالت او همدارنګه د طالبانو د شکنجې او نورو ظالمانه او ناوړه چلند په اړه یې معلومات ورکړي دي. د رایان کوربت مدافع وکیلانو په خبره هغه ښایي ډېر ژر د روغتیایي ستونزو او د طالبانو د ناسم چلند او ځورونې له امله مړ شي. د رایان کوربت میرمن انا کوربت هم له سی بي اس خبري چینل سره په مرکه کې په دې اړه اندېښنه ښودلې او ویلې دي.
هغه د زندان په یو ډېر وړکۍ کوټه کې ساتل کیږي او په میاشت کې له 1500 تر 2000 دقیقو اجازه لري چې لمر وویني. راپورونه شته چې هغه بې هوشه شوی او د تشنج حمله پرې راغلي. هغه اړ دی چې خپل 40مه کلیزه یوازې په زندان کې ولمانځي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د طالبانو حکومت امریکا له حکومت د ګټې په خاطر د دوی په ټوکو امریکا وګړي يرغمل کړي دي. یو له دوی څخه طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل
اگر یادم ساعتش خراب است که د دغه کس روغتیایي وضعیت ښه نه دی، د بشري حقونو له مخې باید ونه ساتل شي، او په دې توګه د یرغمل ساتل د افغانستان باور ته زیان رسوي، او آن سیلانیان هم له دې ویري چې کومه خبره نه شي افغانستان ته نه ځي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیع الله مجاهد د راپور تر خپرېدو پورې د رایان کوربیت د نیول کېدو د لامل او د دې ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو سی بي اس خبري چینل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر سهیل شاهین له قوله ویلي چې هغه ډاکترانو ته په منظم ډول لاسرسی لري او له کورنۍ سره یې تلیفوني خبرې کوي. خو ښاغلي مجاهد تر دې مخکې د نوم له اخیستو پرته ویلي وو چې د دوو امریکایانو په ګډون یو شمېر بهرني وګړي د ده په ټوکو د افغانستان له قوانینو څخه د سرغړونې له امله دوی لخوا بندیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په واروال له طالبانو څخه د امریکایي وګړو د سمدستي او له کوم شرط پرته د خلاصون غوښتنه کړې. ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د امریکایي وګړو نیول له هغوی سره د مثبت تعامل په وړاندې یو مهم خنډ دی.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په نیویارک میشته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د طالبانو حکومت له زندانه د درې افغان خبریالانو او د راډیو کارکونکو اسماعیل سعادت، وحید الله معصوم او احسان الله تسل د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کوي. سی پی جی د ویلامې په خبرولو سره د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې په افغانستان کې د خبریالانو زورول نور بس کړي. په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر خبریالانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د خپل کار او وضعیت په اړه اندېښمن دي. نور حال د عبیدې سپوږمۍ په راپور کې.
په افغانستان کې د رسنۍ او د سانسور او د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او بندیزونو د اندېښنو په دوام په نیویارک کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو له حکومت غوښتي چې خوست ولایت کې درې نیول شوي افغان خبریالان او د راډیو کارکونکي اسماعیل سعادت، وحید الله معصوم او احسان الله تسل ژر تر ژره خوشي کړي. یا د کمیټې د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې نوموړي کسان د اختر په ورځو کې د موسیقۍ د نشر او له ښځینه اورېدونکو سره د خبرو په تور نیول شوي او اوس د خوست ولایت امنیه قمندانۍ ته سپارل شوي او ټاکل شوي چې ژر به محاکمه شي. سی پی جی د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د پنجشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو له حکومت غوښتي چې د خبریالانو د فعالیتونو او کار په خاطر دی په افغانستان کې د خبریالانو زورول نور بس کړي. د دې کمیټې مشر کارلوس مارټینیز په دغه اعلامیه کې زیاتوي چې د افغان خبریالانو اسماعیل سعادت، وحید الله معصوم او احسان الله تسل نیول کېدل له 2021 کال د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ را په دې خوا په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر رسنیو د فشارونو او محدودولو وروستۍ بیلګه ده. نوموړی د طالبانو له حکومته غواړي چې یاد خبریالان ژر تر ژره خوشي کړي او پر رسنیو په ځانګړي ډول د ښځو د اړیکو نیولو د بندیز په ګډون لګېدلي بندیزونه لرې کړي. د یادونې ده چې اسماعیل سعادت، د ناز راډیو کارکونکی وحید الله معصوم، د اقرا راډیو او احسان الله تسل د ولس غږ راډیو کارکونکی دی. د ولس غږ راډیو د نشراتو مدیر محمد دین شاه خیالي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
شپږمه شپه ده، نو هغه ورځ ما ته زنګ وکړو، د امر بالمعروف په ماوین زنګ راته وکړو چې چیرته یې، ما ورته خبره وکړه. زه خو کابل ته روان یم، لوګار ناوخته یم، خو تقریبا کابل کې یم. خبره څه ده؟ ویل ته یو ځل امر بالمعروف ریاست ته راشه، نو دلته نور رسنۍ علما هم راغوښتي دي چې خبرې سره وکړو. نو موږ یو وخت پرونه لرو چې هغه د همکارانو د اخترونو کې یا نورو ځانګړو ورځو کې د همکارانو هغه خبر کې غلط شوی وي، خپرونه کې غلط شوی وي، یا تېروتنې نه وي، هماغه موږ یوه ځانګړي یوه تفریحي خپرونه جوړو وي چې هغه کس دې راشي. نو هماغه کس ته مې زنګ وکړو چې ته ورشه، کومه ستونزه به نه وي، د خپل خپرونه چې ده د هغه ورته معرفي کړي. یو څه خو ما هم ورته معرفي کړي ده چې دا داسې یوه خپرونه ده، کومه مشکل خو دا نه لري. نو هغه کس چې ورغی، نو هغه د تر ننه پورې کینولی دی.
په خوست ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست رسنیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي چې نیول شوي کسان به د اسلامي امارت د قوانینو د نه تطبیق په جرم محکمې ته معرفي کړي.
یو شمیر افغان خبریالان له دې وضعیت اندېښمن دي او د خپل کار پر وړاندې د ستونزو یادونه کوي. له دې ډلې کرشنا میری ازادي راډیو ته وویل
به صورت واقعی در به رسانه ها و در به آزادی بیان.
لکل نه چیل دو لسیز روز طالبان په افغانستان که بیا زلی واک تا ورسیدل ده بیان ازادی مخه همه غور از دب شوا. خبریالان افغانستان که دیر په سخت او وخیم حالت که جوان کوی.
نوموړی ادعا کوي چې د افغانستان د غږیزو تصویري او چاپي رسنیو اوسنی وضعیت سمبولیک دی او د بیان ازادۍ په نوم اوس په افغانستان کې څه شتون نه لري. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دغو خبریالانو د نیول کېدو او په افغانستان کې د خبریالانو د کار په وړاندې د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت او افغاني ارزښتونو په چوکاټ کې رسنیو لپاره د فعالیت زمینه برابره ده. دا په داسې حال کې ده چې د دې میاشتې په لومړیو کې طالبانو دوه راډیوګانې د ملي او اسلامي ارزښتونو څخه د سرغړونې په تور بندې کړې او دغه شان یې په افغانستان کې د خواله رسنۍ فیسبوک د فعالیتونو د تړلو یا محدودولو خبر هم ورکړی.
له خبرونو ور آخوا
نن شنبه د غوی اڅور میاشتې اتمانې ته په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا له 23 کلیز سره برابر ده. د 1971 لمریز کال کې مجاهدینو د پخواني شوروي اتحاد په ملاتړ په دې هیواد کې واکمن یو 14 کلنه دوره پای ته ورسوله او د ډاکټر نجیب الله د حکومت په ړنګولو یې خپله بریا اعلان کړه. د چارو شنون کې د غوی میاشتې د اتمې نېټې په اړه بیلا بیل نظریات لري. که څه هم پخواني جهادي څېرې تل د غوی اتمه پر باطل د حق بری بولي، خو ډېر شمېر نور یې د افغانستان لپاره د بدبختیو پیلامه یادوي. تفصیل یې د سما کاکړ دی راپور کې.
د 1971 کال د غوی میاشتې اتمې په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا له ورځې څخه 23 کاله تیریږي. په 1971 کال کې مجاهدینو د پخواني شوروي اتحاد په ملاتړ په دغه هیواد کې 14 کلنه تاریخي دوره چې د 1950 کال د ثور له خونړۍ کودتا سره پیل شوې وه، د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله د حکومت د واکمنۍ په نسکورولو پای ته ورسوله. د مجاهدینو تنظیمونو کابل ته له ننوتو او له بریا وروسته صبغت الله مجددي د دوو میاشتو لپاره د موقت ادارې د مشر په توګه وټاکه او بیا برهان الدین رباني واک ته ورسېد. خو د ښاغلي رباني د واکمنۍ دوام د ځینو جهادي څېرو له داخلي مخالفتونو سره مخ شو او په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شوه. د جهادي تنظیمونو ترمنځ جګړه د کابل او د افغانستان د ډیرو عمل منفعت تاسیساتو د ویجاړولو سربیره د لسګونو زرو کسانو د وژل کېدو او ټپي کېدو لامل شوه او د جګړو دوام په میلیونونو افغانان بې ځایه کړل. خو کارپوهان د غوی د اتمې د پایلو په اړه بېلابېل نظرونه. د سیاسي چارو په احمد سعید داود د دې ورځې په اړه ازادي راډیو ته وویل
اتم د ثور هم د افغانستان په تاریخ کې یوه توره ورځ ده. هغه په دې معنا ده چې بیا هم یو نظامی حرکت وشو دلته د خلکو کم رول، لکه څنګه چې په اوم د ثور کې نه و په اتم د ثور کې هم نه و، او د دې په نتیجه کې تنظیمي جنګونه په افغانستان کې شروع شول. په تیره بیا د کابل په ښار کې تقریبا د آی سی آر سی د ایسایی د مخې په تنظیمي جنګونو کې په کابل کې 45,000 بېګنا مظلوم کابلیان په شهادت ورسېده.
بل سیاسي کارپو فضل هادی وزین د غوی اتمه د کمونیستي حکومت پر وړاندې د مجاهدینو د بریا ورځ ګڼي، خو زیاتوي چې مجاهدین د خپل منځي اختلافاتو له امله ونه شو کولای وضعیت کنټرول کړي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د ملت د جهاد په نتیجه کې د شوروي اتحاد د افغانستان نه په وتلو مجبور شو. د ثور په اتمه نېټه کې د کمونیستي کودتایی نظام د مجاهدینو په لاس نسکور شو. کله چې مجاهدین قدرت ته ورسېده امید دا و چې د دوی په قدرت رسېدو سره افغانستان به آرامي ثبات خواته ځي، خو متاسفانه هغه ونه شو. د مختلفو لاملونو په نتیجه کې دلته خپل منځي جنګونه رامنځته شو.
ښاغلی وزین وایي په کار ده چې د افغانستان خلک د غوی له اوومې او اتمې عبرت واخلي او تېرې ترخې تجربې تکرار نه کړي. بل سیاسي کارپوه شاه محمود میاخیل په دې باور دی چې د غوی اوومې او اتمې دواړه د افغانستان د بدبختۍ ورځې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
پایخت کې دواړه ورځې په افغانستان کې د بربادۍ او د جنګونو پیلامه وه چې تر اوسه پورې دغه لړۍ روانه ده.
په افغانستان کې د ثور د اتمینیټی را وروسته له تنظیمي جګړو خلک هم ښې خاطرې نه لري. د کابل ښاري اوسیدونکي اسماعیل د دې ورځې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د ثور اتمه د افغانانو او د افغانستان لپاره یو تور تاریخ و. افغانان د هغه ورځ نه بعد ښه ورځ نه ده لیدلې. دغه ورځ سبب شو چې تر اوسه افغانان په دغه ظلم او په دغه تور تاریخ له درده دردیږي او ځورېږي کړېږي.
د کابل فریوبل اوسیدونکی فرید الله چې یوه خور او زوی یې د کورنیو جګړو پر مهال وژل شوي ازادي راډیو ته وویل:
وطن مو برباد شو، وطن مو ویران،
زموږ وطن وران شو، برباد شو، سوداګر مو لمانځه ولاړل، ملت مو تباه شو، شهیدان مو ورکړل، خلک پاکستان، ایران او تاجکستان هیوادونو ته بې ځایه شول.
د یادونې ده دا تاریخي ورځ په داسې حال کې رارسیږي چې افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له لومړۍ دورې او د جمهوري نظام له شل کلنې دورې وروسته بیا د طالبانو په واک کې دی. طالبان که څه هم لومړي ځل د مجاهدینو د واکمنۍ په نسکورولو سره واک ته ورسېدل، خو دغه ورځ د افغانستان د خلکو د بریا، ازادۍ او نجات د ورځې په توګه یادوي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم ژوندۍ اوریدل شي. سلیر وی سات از موږ خبرونه ساسي په چوپړ کې دي. د رادیو ترڅنګ ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ ویب پاڼه ده. هلته زموږ ټول خبرونه ساسي لپاره خوندي دي. اوس راپور دا چې په کندهار کې تسبیح جوړونکي وایي د طالبانو حکومت د تسبو، د ډبرو، د قانونو، د قراردادونو د ورکړې ترڅنګ دوی ته د دې صنعت د ودې لپاره نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. د دوی په خبره اوس یې تسبیح د پخوا په ډول بازار نه لري او رانیونکي کم شوي دي. اوسمهال په کندهار کې په لاس جوړې شوې تسبیح تر ډېره ایران ته صادرېږي او بیا له هغه ځایه نورو اسلامي هیوادونو ته وړل کیږي. په داسې حال کې چې ډېر سوداګر د افغانستان په نورو برخو کې هم د اسانتیاوو د رامنځته کولو غوښتنه کوي او وایي چې صنعتونه یې د تیر په پرتله له خراب وضعیت سره مخامخ دي او کچېرې یې لاسنیوی ونشي احتمال شته چې کارونه یې په ټپه ودرېږي. تفصیل دې راپور کې.
د کندهار ښار اوسیدونکی ملا عبدالله ماشومتوب څخه د تسبیح جوړولو په صنعت بوخت دی او له دې لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. د ده په خبره په کندهار کې د تسبو جوړولو صنعت د لرغونو صنعتونو څخه دی او تسبیح جوړونکي د افغانستان د مختلفو ولایتونو د قانونو له ډبرو څخه بیلابیل ډوله تسبیح جوړوي چې به یې له 1500 افغانیو څخه تر 5000 افغانیو پورې رسیږي.
ډبره خو نو دا ډېر ځایو سره دی، مختلف ځایونه جوړ کړي مقصد د بامیانو د خواستوم راځي، د کلا ته خواستوم پخوا راتللې اوس نه ملمېږي. د شاغر زموږ د وطن د شاغر د ورو سره ځي، د کابل څخه عموماً وینې پخوانو مارېپي له کابل دوباره وه، ډېره ښه دوباره وه. هغه لکه اوس دغه جملا صاحب کیسه درته وکړه، خلکو ټکه کړې ده نو دا راتلی، د جلال آباد څخه راتلی، د ډېرو ځایو څخه راتلی.
د تسبو جوړولو کسب ډېری کسانو ته د پلار او نیکه څخه ورپاته دی او دوی وایي دا کسب سلګونه کلونه مخینه لري. تسبیح جوړونکي وایي د ډبرو تسبیح چې ډېرې مشهورې دي له افغانستان څخه ایران، سعودي عربستان او ځینو نورو اسلامي هیوادونو ته صادرېږي. د دوی په خبره تسبیح د پخوا په ډول بازار نه لري او رانیونکي یې کم سوي دي.
بازار خو نو داسې دي، ګای نکې ګرمې، ګای سوري، رقم رقم دي، واجبونه نه پرې وکرار نه لري. ایران ته ځي، د ایران هغه تومان دي او په دې سره کمزوري دي. نو واس کارونه سره چټ چې داري خو هم بازار چټي هم او په دې کار خو بیا هم خلک مجبور دي د خپل خواري ول د خپل ضعف په خاطر او په دې نو بیا نه کې پردان زور چری او په دې خو بیا ما کور او گزاره پکېږي.
د تسبو جوړونکو وایي د طالبانو حکومت د تسبو د ډبرو د قانونو قراردادونه د غیر مسلکي کسانو پر ځای دوی ته ورکړي او ترڅنګ دې د صنعت د ودې لپاره نورې اسانتیاوی هم ورته برابرې کړي، ځکه په وینا د دوی صنعت ته هیڅ توجه نه ده سوې.
د دوغه قانون پر ایستل کې د مصر دی مرسته وکړي، دغه پروژې او مختصلو کې د مصر مرسته وکړي، د څه د سرمایه کاری د الته چې د غره ډبرې راخیږي، موږ به حکومت ته یو شی ورکوو، حکومت به موږ ته یو شی راکړي.
مر خپل وطنی ډبرې زمر دا ډېر قیمتي هم دي مر ګرد خلک شروع زیپر پیدا کولای شي صرف حکومت مر ساول د ګرد خلک ګرد غریب دي د پیسو د دې وطن زمر څخه اول سر کې ونه کی او دریم قدم کې چې دا کار وسی بیا به حکومت سمر دا غشتنوم لرو چې دې مر دې داس دا ځای سبا ونه دې مر بار در بدارې بلا چورور داس ځای جوړ شي 350 متر ځای چې د 35000 پر ټول سي
تسبیح په افغانستان او یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو کې ځانګړي ارزښت لري. لدی جملې د سندلوس په نوم تسبیح چې په عراق جوړیږي ځانګړي